بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
السلام عليكم السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه د سپینې خبرې یا رکراس خبرونه اوري د خوړو نړیوال پروګرام وی چې په افغانستان کې د هر لسو کورنیو نه یې پوره خوړه نه لري په عین وخت کې نړیوال بانک خبر ورکړی چې په افغانستان کې ګمرکي عواید د تیر کال په پرتله اوس زیات شوي دي آیا د افغانستان د عوایدو نسبي لوړیدل د بیوزلۍ وضعیت بدلولی شي یا تاسو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باره کې څه نظر لرئ درنو اوریدونکو په دې موضوع نن د امریکا غږ په دې سپینې خبرې خپرونه کې یا پروکراس خپرونه کې د میلمنو نظرونه اخلو زه سید سلیمان آشنا او زما همکار احد عزیزاده صاحب د دې پروګرام قربانه یو
شنوندای عزیز ما هم سلام خدا خدمت شما عرض میکنم احد عزیزاده هستم با جناب آشنا صاحب برنامه روکراس سپین خبری امشب خدمت شما تقدیم میکنیم همونطور که شما شنیدین برنامه غذای جان میگه که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارن انجانب دیگه بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود میگه که عواید افغانستان در 5 ماه اول سال مالی 2023 76 میلیارد افغانی افزایش آورده که ای یک افزایش تقریبا 8% نشان میده چرا با ای عواید هم هنوز مردم گشنه خواه میکنن و گوشنه به طرف مکتب میرن این برنامه امشب به می موضوع اختصاص دادیم ولی قبل از اینکه با میمانای عزیز خود صحبت شروع بکنیم توجه شما را به اخبار افغانستان منطقه و جهان جلب میکنیم
ویان احمد الله چیوال خوړو نړیوال پروگرام WFP وای په افغانستان کې د هر لسو کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافي خواړه نه لري دغه سازمان د شمیرې 13 شپه پر خپل ایکس پاڼې خبرې کړې WP وای لوګا تر دې کا چې رسیدلې چې ډېره کوچنیان تشه ماده خونځیو ته ځي د پروګرام د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړې چې هغوی پکې په دوی د لوګي د بدو اغیزو په اړه غږیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا 6000 افغان کډوال بندیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو عمومي مدیر علي رضا محمودي د ایران د اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې اوس مهال د ایران په زندانونو کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات شمیر افغانان بندیان دي چې شمیر یې نږدې 6000 کسانو ته رسیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي په زندان کې د افغان کډوالو د چولو او پر هغوی باندې د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو د مخه ځینو نورو ایراني چارواکو ویلي چې اکثر افغانان په ایران کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو نه لرلو تر څنګ د نشه یي توکو د قاچاق او ځینو نورو جنایي جرمونو له امله په زندانونو کې چول شوي د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی د کیراغلی واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوی د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له خوا د نړیوال بانک له راپور هرکلی شوی د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې د نړیوال بانک د وروستي راپور ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوی له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبی ټیټواله د افغانیو د ارزښت ښکېدل د بانکي سیستم پرمختګونه د خدماتو خارزه او د عامه ادارو کارکونکو د معاشونو ورکړه ده طالبانو بیا د نړیوال بانک دغه راپور هغه برخې نه دی منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوګي او بیوزلۍ یادونه شوې برېټانیا خپل وګړو ته د پاکستان تر کنټرول لاندې ګیلګیت او بلتستان ته لتګ ډډه کول او سپارښتنه کړي د امریکا متحده ایالاتونو هم خپل وګړو ته ویلي چې د پاکستان شمالي سیمو ته د سفر پر مهال خورا محتاط اوسي د ګیلګیت بلتستان ځینو خارونو کې لڅ مودې راهیسي د مذهبي ډلو احتجاجي غونډې او لاریونونه دوام لري دغلته د ځینو مذهبي مشرانو خلاف د پارونکو ویناو او بیانونو په تور مقدمې درج شوي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو اوکراین ویلی چې تورې بهیرې ته نږدې پر اوډیسا سیمې د روسیې لخوا د ډرونونو یو نسبتا پراخه برید ناکام کړی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې دغلته یې دوه چاودیدونکي ډرونونه راغورځولي. د دوی اړوند د ټیلیګرام په یوه کانال کې لیکل شوي چې په دغه برید کې شاهد 131 او 126 ډرونونه کارول شوي. د اوکراین د پوځ په وینا پر اوډیسا سیمې دغه برید د سویل او سویل ختیځ لخوا شوی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې دوه کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګېدلي دي. په کرکو کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له څو ورځني کړکېچ وروسته ګرځبندیز لګېدلی دی. ګرځبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې دوه سیاله ډلې یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان د اعتراضونو لپاره راووتل. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په متحده ایالاتو کې د 2000 کال د جنوري میاشتې راپه دی خو چې مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوسنی ولسمشر جو بایدن په مقابله کې ټاکنې وبایللې، په ټول هیواد کې تر لسو ډیر کسان په دې تورن شوي چې د ټاکنو کارکونکو ته یې ګواښونه کړي. ځینې ګواښکونکي تر محاکمه کېدو وروسته د بند تېرولو په سزا هم محکوم شوي. د ټاکنو ایالتي مسؤلین او کارپوهانو چې د متحده ایالاتو د ټاکنو په هکله معلومات لري خبرداري ورکړي چیان په عادي ورځو کې د حکومت مامورینو ته ګواښونه کوي. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ آسیایي جام په سیالیو کې له بنگلاديش سره لوبه لري. د دغه لوبې تاسیا پچا بنگلاديش وګټله او خپلې توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له تاس وروسته وویل چې که تاس د ګټلې وي افغانستان به هم لومړی توپ وهنه غوره کوله. شهیدی دا هم وویل چې له پاکستان سره د وروستۍ لوب لړۍ ډېر څه زده کړي او نن د خېلو ویتمه لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
شنونده عزیز، بازم خوش هستم که شنونده ما هستین و همچنان برنامه بیننده ما در طریق محوری صدای امریکا هستین. همونطور که در آغاز گفتیم برنامه جهانی غذا میگه که از هر 10 خانواده 9 در افغانستان غذای کافی برای افغانستان نداره. از سوی دیگه بانک جهانی اعلام کرده که در حکومت طالبان در 5 ماه اول سال مالی سال 2023 76 میلیارد افغانی عوای جمهوری کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش نشان میده. با وجود ای دو موضوع، از یک طرف افزایش، از یک طرف فقر، چطور امکانات از این میره که وضعیت در افغانستان بهبود بیفته؟ ما دو تن از مهمانای عزیز دعوت کردیم که در برنامه ما سهم میگیرن. اول میخوایم مطمئن شیم که آواز ما را میشنون. اونا را پرودوسر برنامه گفتن که تشریف دارن در برنامه. جناب احمد سیار قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی، شما آواز ما را میشنوید؟
سلام خدمت شما. بله، آواز شما را من دارم.
بسیار تشکر از حضورتان. و جناب دریاخان بهیر، تحلیلگر امور اقتصادی، همچنان شما ما را میشنوین؟
سلام خدمت شما، از طریق شما، خدمت تمام شنونده شما. بله، صدای شما را دارم.
بسیار ممنون از حضورتان انت برنامه. بین که سوال از این کلیات در مجموع شروع کنیم، باز بریم به جزئیات مسئله. همون رقمی که در آغاز گفتیم، از یک طرف افزایش نشان میده بانک جهانی در عواید افغانستان، از طرف فقر شدت فقر قدر است که از ده هر ده خانواده نوش غذای کافی نداره. به نظر شما این تناقض چطور به وجود آمده و موجود است و چگونه حل میشه؟ جناب قریش صاحب شما میشه که شروع کنین؟
بله. اول خو سلام خدمت شما، شنوندای شما و همکاران تکنیکی و مهمان گرامی در بس. خب از دور و پوره که شما برش اشاره کردین، بانک جهانی و سازمان غذایی جهان یک مقدار تناقضات در هر دو راپور وجود داره. اول شروع میکنیم به بحث راپور سازمان جهانی غذا، قسمی که شما گفتین که از هر ده خانواده نو خانواده غذای کافی نداره، و همچنان در این راپور آمده که اگر تا اکتوبر بودیجه برازی نرسه، در زمستان مشکلات سخت را مردم افغانستان روبرو خواهد بدن و اونا امیدواری به $1 میلیارد امریکایی بودیجه ضرورت دارن. ولی باید گفت که نمیتوان به این اندازه که این سازمان ها راپورای خود نشر میکنه ما اکتفا کنیم. نمیفهمیم که به کدام میکانیزم اینا امو ارزیابی خود را در قسمت بحران انسانی و از لحاظ فاکتورهای اقتصادی اینا انجام دادن، ولی جای شک هم نیست که ما بگوییم که مردم افغانستان یا اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی و سقوط جمهوریت که قبلا ما شاهد 75% تمویل بودجه مالی افغانستان بودیم و بخصوص نهادهای بین المللی از قبیل بانک جهانی و همچنان بانک توسعه آسیایی و که اینا پروژه های بزرگ را در افغانستان روی دست داشتن و در پلوی ازی بسیاری از نهادهای خیریه که در افغانستان کار میکردن، ما تانستیم که در 20 سال گذشته به شکل تصنعی تولید ناخالص داخلی خود را از $2.5 میلیارد امریکایی پس از سقوط امارت اسلامی طالبان در اون زمان به $20 میلیارد امریکایی برسانیم، که البته تعداد زیاده از مردم افغانستان چی در 5 زون مرکزی اقتصادی افغانستان که البته هدف از ولایت کابل و هرات و جلال آباد و قندار و مزار شریف است، در این پروژه ها وظیفه انجام می دادن، چی در نهادهای بین المللی و یا پروژه هایی که توسط USAID و یا جایکا و اتحادیه اروپا تمویل می شد در این کار می کردن، و در پلوی از یک تعداد از اینا با نیروهای خارجی شامل وظیفه بودن. و دفعتا ما در 15 آگوست شاهد قطع کمک های به کلی به افغانستان شدیم و دفعتا ما یک سقوط بد اقتصادی را در افغانستان روبرو شدیم که مردم کار خود از دست دادن، سطح فقر بالا رفت، سطح بیکاری بالا رفت و خود بی‌ثباتی سیاسی سبب فرار سرمایه از افغانستان شد و همچنان بیمیلی سرمایه گذاری در داخل افغانستان شد و بیشتر پروژه های میثاق شهروندی که تقریبا در حدود 1.2 تا 1.5 میلیارد بر از توسط وزارت مالی افغانستان برش بودجه تعیین میشد، او متوقف شد و ما بیشتر از 4500 فابریکه در افغانستان داشتیم که بیشتر از این متوقف شد و نظام بانکی یا مالی ما در مشکلات مواجه شد و همچنان ذخایر ارزی افغانستان منجمد شد. این همش سبب از این شد که همت یک بحران انسانی را به بار بیاره. امروز ما از طریق نهادهای مختلف هر روبار به نشر میرسه که در قسمت سطح بیکاری، البته در قسمت فقر و بحران انسانی مشکلات بیشتر وجود داره و مردم ما با این مشکلات دست پنجه نرم میکنه. و جای شک نیست کشور مانند افغانستان که یک اقتصاد مصرفی داشت و یک اقتصاد مافیایی داشت که تقریبا یک طبقه بسیار کمی از او تانستن که بیشتر مستفید شوند و ما نتانستیم که از زیربناها و یا امو منابع طبیعی و از تولید و از صنعت ما رشد تولید ناخالص داخلی خود را قوی بسازیم، مثل که ما در اروپا دیدیم بعد از جنگ دوم جهانی که پروژه که از طرف مارشال امریکا امین شد و 13 میلیارد در او وقت، که اگر ما تورم یا انفلیشن مد نظر بگیریم، عین پول امروزی که در افغانستان بیشتر از تنها 130 میلیارد کمک ها آمد بدون از اینکه مصارف جنگی امریکا که میگن ما 2 تریلیون مصرف کردیم. یعنی امروز ما میبینیم که اروپا فرض مثال جرمنی که در رده چهارم اقتصاد دنیا و دیگر کشورهای اروپایی چی اروپای شرق است و اروپای غرب است از یک اقتصاد خودکفای برخوردار هستند. ولی متاسفانه بله
بله دیر رو بخی اول خستری میشه تاسو تم پروگرام ته په خیر علی منګه وخت لروز حتما تاسو نه د مشرحه او تفصیل او مسابلګي هم اخلو. اجازه راکئ چې لګ بیرته دی باسته چې اوس وخت کې داخل شو د افغانستان وضعیت باندې دریا خان بهیر سپ تاسو تم ستړي مشو هم خدای کی زما کاغوري تاسو نه پوښتنه دا کوله چې اوس خو دا دواړه راپورونه داسې لکه عزیزاده سرچات کړي او څه تناقض پکې شته، د یوې خوانه ډیره ولګه ډیره خودل کیږي په عام ولس کې، اما په حاکمیت کې د پیسو او د عوایدو ډیرېدلو یادونه ډیره کیږي. دا جدا پوښتنه ده چې دغه عواید ولې د ولس په ژوند باندې تاثیر مثبت نه دی. اما اوس دې ته راځم چې د فقر علت څه شی دی دومره چې ډیر شوی دی؟ ولې تر اوسه پورې په لسو کورنیو کې نهی رښتیا پوره خواړه نه لري او حتی دا وایي چې ماشومان ښوونځیو ته په تش نس باندې ستاسو نظر څه ده؟
بیا هم سلام درناوی آشنا صاحب تاسو او تاسو همکارانو ته او د بحث میلمه او تاسو له طریقه ټولو تاسو اورېدونکو ته پرته له شکه چې دا واضح ده له روسي تحولاتو، البته د 2023 کال د اګست میاشتې تحولات نه راپه دېخوا افغانستان کې بدلون راغی، هم سیاسي بدلون راغی او د سیاسي بدلون سره یو ځای اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوه او دلیل هم واضح ده چې د مرستو تقرب صفر تا او حتی محدودیدل او تقرب صفر تا او د افغانستان ډېر کدرو وتل او د بهرنۍ سرمایه گذاری او د ننۍ سرمایه گذاری داغه کمښت او د کارخانجات او تړل او د یو څه زیاتو خلکو د دند او د لاس ورکول چې د مختلف کټګوري دي، هم د نن دولتي مامورین دي هم او هغه تشبثاتو کې خلک مصروف او دا ټول دا مسایل باید زده شو چې د افغانستان اقتصادی وضعیت ورځ تر بل خراب شي او د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شي. دلته دوا عمده فاکتورونه یا دوا عمده دلایل دي. یو دا چې کله چې د گزارشونو نشر کیږي د بهرنۍ موسسات او لقوام، دلته دوا خدي. یو دا چې تضاد او تناقض پده که زیاد ده، هم د آمار ارقام د لحاظ هم د منابع د لحاظ چې کوم ځایونه دوی د آمار ارقام را ټول کړی دي، تضاد هم زیاد ده. WC یو ډول دغه آمار ارقام نشروي، نړیوال بانک بل ډول، او کله هم د یو څه نور موسسات او یو څه نور هیوادونه دا په یو بل شکل او په نورو ارقامو بیانېږي. دونه یو څه واضح کیږي چې د دې تر څنګ چې دلته ځکه چې افغانستان کې یو په اصطلاح یو په رسمي پیژندل شوی هیواد نشته چې نړۍ د دوی سره په مستقیم ډول د دوی سره په اړیکې کې کوتېږي، او دوی د یو تفاهم په فضا کې دوی سره دغه تحقیقات وکړه او د دغه څېړنو په طرف کې د خپل ګزارشات خلکو ته وړاندې کړه. دا یو دلیل دی. دویم دلیل دا دی اشنا صاحب چې د واقعیتونه به موږ څه وخت پورې لرې ګرځو. دغه گزارشات هم چې نشر کیږي په دې کې یو خو اقتصادي مسایل، بل دې کې چې سیاسي اهداف هم په دې کې تعقیبیږي. دا په دې موخه چې د موجود نظام د فشار د لاندې نیولو یا د دوی د ارباستلو د نړۍ سره په تعامل کې د دغه مسایلو دپاره دغه گزارشات هم یو اندازه دغه معمول کچې نه اضافه تر ښودل کیږي. دویمه برخه آشنا صاحب زغارم که یو لنگ پده باندیم وقت دیگه در نه نفت حیوات که یا اسلامی امارت که من دو تاسی دو شایدان یا سوداد تاسی در رسانه و طریق نور رسانه و طریق منگا وریدلی چه ورد تر بله او کال تر بل کال در آید و را طول اول آسط یا گراف ورد پر ورد جگی گی او ده دلائل موازی دهی چه ده بیل بس واری چه ده کم زینه ده آوید را طولی گی. خب پتسن که من گورو چه ده خلق و اقتصادی وضعیت نکه کی گی. دلیل ده اقتصاد که منگی و مقوله و ساده استلال رو چه توزیع عادلانه ثروت دا په دې معنی چې د یو لاسه کې یو هیواد آیت ترلاسه کوي لبل لاسه باید دغه هیواد دغه ثروت یا دغه آیت په عادلانه ډول په مختلفو سکتورونو کې په متوازن ډول نظر په اولویتو دا باید په مصرف برسیږي. متاسفانه زه فکر کوم یو دلیل دا دی چې دغه عواید چې راټولیږي دا په متوازن ډول او نظر په اولویتو دا په د هیواد په ټولو برخو کې چې باید بیرته په مصرف رسیږي نه رسیږي. موږ او تاسې د روان کال د بودیجې ګرچې بودیجه هم ډېر ناوخته تصویب شوه، خو بیا هم هغه یو اندازه معلومات چې لاسته راغلل په دغه بودیجه کې هم د تېر کال په شان په پراختیایي برخه کې ډېر زیات یو غټ رقم نه لیدل کېده، او کله چې په پراختیایي پروژې کې موږ زیاتې پیسې نه لرو دا په دې مانا چې موږ غټې بنسټیزې پروژې چې دا هم د هېواد زیربنا جوړوي او هم خلکو ته د بوختۍ زمینه مساعده وي، متاسفانه یعنی موږ دغه شی نه لرو. کله چې دا شی نه لرو په دې مانا چې د خلکو عاید کم شو، او کله چې د خلکو عاید راټیشه دا د ده نمایندګر یا د ده ښوونکی دی چې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، او کله چې اقتصاد ضعیفي عاید کمی نو خلک بازار ته مراجعه کولی نشي. موږ ګورو چې کافي اندازه په بازار کې اقلام شته اما خلک نشي یا غته اخر ته نشي، ځکه چې د دوی د خرید سطح یا د عاید سطح راټیټه ده او دوی نشي چې بازار ته مراجعه وکړي. یعنی عرضه تر کافي اندازه شته اما تقاضا نشته، او دلیل تقاضا این بوده که خلک کافی اندازه امکانات به خرید نلری عاید نلری. نو په دغه دلیل هلته ایجابهی چه به دغه عاید در راټولولو یو خو بل دغه د مصرف لپاره باید مشخصی برنامه جوړی شي. دغه برنامه د په
پای کې
باید خلکو ته کار
وبخښي. صحیح ده. بهیر صاحب طرح باندې یا د حل لار باندې به لیک وروسته وکړي کوبل او مننه نو سه
تشکر. ما جناب قریشی آقای ببخشن آقای بهیر، یکی از دلایل را که تناقضات در گزارشات مؤسسات یا نهادهای بین المللی وجود داره اهداف سیاسی خواندن. اول خو در این مورد میخواستم نظر شما را بپرسم که آیا شما هم موافق هستین که گزارشات اهداف سیاسی بیشترش است که طوره که حقیقت است او بیرون دادن هم میشه، او باز دستاندازی میشه یا دستکاری میشه. یکی دیگه شما گفتین که اقتصاد 20 سال گذشته اقتصاد تصنعی بوده و اقتصاد مافیایی، و اگر اینطور بوده وظیفه نهادهای ناظر بین المللی در مورد چی بوده و چرا اینا وقتی که یک اقتصاد مافیایی حاکم شد در افغانستان چرا صدای خود نکشیدن؟ چرا این ارتباط میگیره به نظر آقای بهیر که هدف سیاسی در قبال داشت؟
جای شک نیست که ایرو پورا جنبه سیاسی هم دارد که در این استخبارات دست دارن، استخبارات منطقه و فرا منطقوی. ولی بر من منعیس شاگرد اقتصاد چیزی که قابل خیلی نگرانی است که توسط بانک جهانی که از نزدیک وضعیت اقتصادی را در افغانستان نظارت میکنه و راپورای خود اینا نشر میکنه، هیچ اطلاعات در مورد رشد یا کاهش تولید ناخالص داخلی چیزی گفته نشده. در قسمت افزایش یا کاهش فقر، در قسمت استخدام یا بیکاری، در قسمت سرمایه گذاری مستقیم داخلی یا خارجی، و سه عامل اصلی برای سنجش اقتصاد که دوستم هم در بحث هستن اونا بهتر میدانن و کسایی که البته به اقتصاد بلدیت دادن و شاگرد اقتصاد هستن، سه چیز مهم است. اول تولید ناخالص ملی یک کشور که آیا این کدام کانترکشن داره، آیا انقباض داره و یا مثلا یک سیل مثبت داره، و دوم شاخص قیمت گذاری مصرف کننده که ما به نام CPI میگیم، شاید کنزیومر پرچیسینگ ایندکس، سطح قدرت خرید مردم در کدام حالت است. و دیگر سوم بخش بیکاری است که مثلا در یک جامعه هر قدره که بیکاری بیشتر میشه با مو اندازش ما میبینیم که مشکلات در جامعه بیشتر میشه. شما ببینید وقتی که امارت اسلامی طالبا پیش از اینکه بیایه، ما در سال 2021 به خاطر خشکسالی و همچنان به خاطر مرض کووید 19 که تمام دنیا با این مواجه شد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورده بود، ما در اواخرش به هایپر انفلیشن داخل شدیم و وقتی که امارت اسلامی طالبا آمد دفعتاً چند ماه اول ما یک ابر تورم یعنی بیش از حد که خارج از کنترل عمومی قیمت در اقتصاد میشه ما شاهدش بودیم. بعد از او باز ما شاهد اول انفلیشن بود، بعد از او هایپر انفلیشن شد و بعد از او فعلا ما در یک حالت دیفلیشن هستیم، یعنی کاهش تورم. شما ببینین امی خود اقتصاد که مثل یک چوتانداز نیست، اقتصاد عین میکانیزم یک مسلک و یا شما بر از او باید از بعض پالیسی ها و بعض میکانیزم های از لحاظ سیاست مالیاتی، سیاست پولی ایره باید از شما بازی کنین، عین شکل از این که مثل که یک انسان بعضی از ویتامین های بدنش کم میشه یا حتی مثلا زیاد میشه، کمپلیکیشن ها یا پیچیدگی ها را با وجود میاره. اگر ما بگیم که مثلا فعلا در افغانستان در حدود منفی 9.1% به اصطلاح انفلیشن پایین شده، یعنی منفی یعنی دیفلیشن هستیم، به این معنی که مشکل کاهش تورم ایست که اغلب میتونه که به کاهش رشد اقتصادی بیشتر کمک کنه، در حالی که ما در سال 2021 20.7% رشد تولید ناخالص داخلی داشتیم، در سال 2022 گفتن بانک جهانی که در حدود 3.7% باشه، تا حالا به اصطلاح کنفرم نشده، و در سال 2023 ما متوقع هستیم که ما کاهش بیشتر حتما داریم که این میتونه که مشکلات به اصطلاح ایجاد کنه. این که باز مثلا در این راپور همچنان گفته شده که نرخ افغانی در مقابل دلار بسیار خوب است، که ما باز به این شکل تحلیل میکنم که حتی اگر امروز فرض مثال یک دلار ما 2 افغانی شوه و مردم در جامعه یا مثلا در اقتصاد مو کشور نتونن که مصرف کنن، نتونن چیز را خریداری کنن، سطح قدرت خریدشان پایین باشه، هیچ معنی نداره. و این معناست که وقتی که شما سطح ارزش پولی شما بالا میره، به مو اندازه وقتی که شما حتی قدرت شما هم بالا بره، این باز یک گپ بسیار خوب است. و در قسمت دیگه ازی که ما بگویم که وقتی که ما شاهدش بودیم در 20 سال گذشته که یک اقتصاد مافیایی طبعا وجود داشت، شفافیت وجود نداشت، در هر دو دوره آقای کرزی، در هر دو دوره آقای اشرف غنی احمدزی که در راپور سیگار آمد، ما در ردبندی بالای Transparency International یا CPI قرار داشتیم، در ردبندی بالای ML Index قرار داشتیم، در ردبندی بالای Global Witness قرار داشتیم. تمام نهادهایی بود که اینا به اصطلاح رشوت، فساد، پولشویی همه را اینا نظارت میکردن، و در این جای شک نیست که حتی مثلا قراردادی های خارجی چی مثلا امریکایی ها بودن یا مثلا غربی ها بودن، اینا هم از اینا دست داشتن. شما مثلا اگر امروز برین در داخل روی فراموالی افغانستان به هزارها دوسیه اراکین دولتی از وزیر گرفته تا موین همگی تا رئیس در اونجا وجود داشت، ولی چون یک نظام مقننه، قضایه و اجرایه کرپت یا فاسد وجود داشت، شما وقتی که در ایالات متحده امریکا یک کشور که قدرت اول جهان است از لحاظ سیاسی و اقتصادی و یک شخص که بسیار پرقدرت است از لحاظ مالی، او را میبینین که برده میشه، در زندان نگهداری میشه و طبق قانون امو یک مقدار پول که از میتن دوباره میبراین دیگه. از او خاطر ما به این باور هستم که همچنان غربی ها و امریکایی ها در این فساد هم دست داشتن و جای شک نیست که ما شاهد سقوط جمهوریت یکی از دلایلش همین مسائل فساد بود که بود کرد.
پویگو د تیر جمهوریت د اقتصاد په اړه ډیر خبرونه شته او تاسو می اشاره وکړه چې د سیګار او نورو لوی بنسټونو د خوا چې کم پلټنی کیږي لا هم روان دي، لا خلاص نه دي چې د افغانستان خصوصا د جمهوریت د سقوط او بیا د مالی کومکونو په اړه وشي. رازو استه باسته بیرته بهیر سه پوښتنه می دا کوله چې دا تاسو دواړو ملمنو ذکرم کړل تر ډیره یو اړخ نه چې د غربت او فقر او بیوزلۍ یادونه کیږي په خوا کې د عوایدو د ټولیدلو په وجه باندې د اقتصاد یا د کورنۍ عوایدو د زیاتوالي راپور ورکړل شوی. په دې کې یو عمده علت چې مطرح دی چې په دې راپورونو کې ذکر کړی، دوی وایي چې دا د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی یو دلیل و، او بل د افغانیو د ارزښت لوړیدل، په بانکي سیستم کې پرمختګونه راغلي، د خدماتو ښه عرضه شوې ده، او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه همدا مسایل چې دغه سکالې په دغه غولو پنځه میاشتو کې عواید ډیر ښودل شوي دي چې عزیزاده صاحب ذکر کو تقریبا شپږ اویا میلیارده افغانۍ ټولې کړې دي چې دا ډیر مقدار دی. اما پوښتنه زما دا ده چې دومره پیسې چې دا ټولېږي دغه حاکمیت ولې دغه ارزه داسې منظمه نه ده شوې چې د خلکو په ژوند کې کوم مثبت تغییر نه راځي؟ مثلا خلک اوس هم شکایت کوي سره د دې چې د ډالر نرخ د افغانۍ په تناسب ارزان شوی، مګر خلک بیا هم د خرید توانایي نه لري، یعنی چې دا ولس او حاکمیت سره وصل نه دي، د خدماتو ارزه په منځ کې کم ښکاري. ولې بهیر صاحب؟ دلته اوس نه
زه اول مسلې کې یو څه نقد لرم، دا په دې معنا چې دغه د پیسو یا د عوایدو زیاتېدلو دوه درې عمده دلایل دي. یو دا چې د تکس یا د مالیې راټولول هم زیات شو، هم مقدار زیات شو، هم په پراخ اندازه راټولېږي. دویمه مسله یو اندازه موږ واقعیتو ته باید قبول کړو، واقعیتونه چې یو اندازه د هغه مالي فساد په هغه نوعیت چې پخوا حکومت کې وه آقا اندازه ای را چیده شویده. دریم دلیل در افزایش دوایی دو داده که دوی صادرات زیاد کرد، صادرات هم دیو مشخص، یعنی من دیو دا صنایع و صادرات ملرو، بلکه در معادن و نایه و اندازه استخراجات چی ملرو در استخراج چی آقا زیاد برخم داده سکاره تشکیلی دغه و صادرات دغه دو دری عمده مسائل دی چه اوایدی زیاد کردی. البته په واقعی دول طبیعی ده چه هر حواد یا فاقه حواد که یا تشکیلاتی ساختار که هر مربوط اداره یا وزارت دوی طبیعی ده چه ده خپل گزارش ها چه ورانده که ای فاقه شکل ورانده که چه دوی دامنده پرساسی نه ده چه واقعا سلیش داره ده واقعیتو پرساس واقعیت داده چه اوائی دیاد شوی. اما ده چه چرنگ دیاد شوی ده کم منابع نداره که شوی یا چه یو دو دره بلگی ما تا شریک کرد و این بچه ده چه ولی تاثیر میکنی ده دلار نرخ ده افغانه پا مقابل که را تیگی اما ده خلکو ده خرید سطح بیا هم را تیتا ده ده خلکو اقتصاد ده ایفا ده دلتا دو مسائل یا دو دره مسائل واضحی دی. یو ده چه ده دلار ده نرخ پا مقابل ده افغانه پا مقابل که ده د افغانستان د فکر نکوم چې د افغانستان بانک د دوی د پولیس یا ساتونو پایلې دا فعلا زیاد د افغانستان مالی مسائل د شاهزاده سره له طریقه دا تنظیمیږي او دا زیاد هغه موضوع دی چې د من د ګاونډي هیوادونه چې کله د دوی په پیسو باندې څه تاثیرات لري یا کمیږي زیاتېږي او دوی د خپل د نفع ضرر په اساس باندې ځکه چې د افغانستان بازار و د من د یا چې د ګاونډیانو په تېره بیا د پاکستان دي یا بل سره ډېر نږدې اقتصادي تړونونه لري نو دا یو بل متاثروي. بل دا چې یو تېره زیاتو خلکو د خپل د کار یا د خپل د دندو د لاسه ورکړي نو کله چې دنده د لاسه لاړ شي او بیرته ته بدیل پیشنهاد ورته ونه لرې بدیل لارې چارې داید ورته پیدا نه کړي نو شدید دی چې هلته ستونزې پیدا کېږي. د بېلګې په ډول که چېرې ووایم متقاعدینو معاشات دوه کاله را په دې خوا نه ورکول کېږي ښه کله چې نه ورکول کېږي خو د دوی هغه عاید چې دوی د دولت نه اخیسته هغه په ټپه ودرېده یا صفر شو ښه بدیل لارې چارې م دوی ته البته ونه لټول شي. نو دغه قشر چې تقریبا یو تر یو نیم لکه پورې چې دا که چېرې ضرب د پنځه یا شپږ نفرو کورنۍ کې دا څومره زیات تعداد تشکیلوي دا خلکو اقتصادي ستونزې تدیده چې دوی ته اقتصادي ستونزې زیږولې دي. نو د دغه خلکو د بدیل معیشت دپاره یا د بدیل عاید دپاره هېڅ لارې چارې لټول شوي نه دي. دلته دا ستونزه ده. او دویم دا چې د خپله په هېواد کې د متشبثینو یا د صنعتکارانو دپاره دلته دا صحیح دی چې یو تعداد نندرتونونه جوړېږي او د یو تعداد په تېره په مشخص ډول د منځنۍ اسیا یو تعداد د هېوادونو سره د اقتصادي او صنعتي مرادات په ارتباط بعضې تړونونه امضا کېږي او نندرتونونه امضا کېږي. خو دا هغه مسایل دي چې اقدام یو کار ده یا وعده ده یو کار دا چې عملي کېږي د وعده او د عمل ترمنځ همیشه دلته یو غټ واټن دی. نو د دغه تحقق دپاره هلته ضرورت دی چې دوی مشخص عملي میکانیزمونه جوړ کړه او دا میکانیزمونه د خلکو سره شریک شي. په هېواد کې د افغانستان اقتصاد یو خوا دولت دی یا بله قوي بدنه خصوصي سکتور دی. دوی دا باید د دغه رسنیو له طریقه او د دغه مدني ټولنې چې اوزه فکر کومونه بیا فعالیت نه لري په افغانستان کې د دوی له طریقه دا د خلکو سره همغږي شي چې خلک پرې پوه شي او خلکو ته واضح شي چې موږ په کومه نقطه کې یو څو دا مطلوبې نقطې ته د رسیدلو لپاره کوم ګامونه پورته شي او کوم میکانیزمونه جوړ شي. متاسفانه دا خلا د معلوماتو هم د هغه خلک چې دغه موضوع تحلیل کوي هم د دوی دپاره د کار ستونزمن کړی دی او هغه خلک چې عملا د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې دوی دخیل دي د دوی دپاره دا کار ستونزمن شوی دی. نو د ده دپاره من تل په دغه خپرونو کې دغه موضوع را یاده کړې او دا وړاندیزونه هم کړي دي چې هر هېواد په هر برخې کې چې ته غواړې کار وکړې هلته کار باید د اساس نه شروع شي. اساس په دې مانا چې قوانین باید بته واضح شي. دا په دې مانا چې تر څو چې افغانستان او د خپل اساسي قانون نه لري نو څنګه کولای شي چې فرعي قانون چې مثلا د تا اقتصادي مسایل تنظیمي څنګه ته کولای شي چې هغه ولري. نو ځکه ضرورت دی چې کار د تهداب نه جوړ شي د په دغه مسایلو باندې اول قوانین جوړ شي بعد دا قوانین عام شي خلکو ته بعد دغه د عملي تطبیق لپاره بعد دغه طرزالعملونه جوړ شي او کړندار جوړ شي چې هغه په اساس باندې کار وشي. متاسفانه دلته بعضې وخت د یو تعداد کارونه چې کېږي دا د هغه نقطې نه چې باید شروع شي د هغه نقطې نه شروع کېږي. نو په همدې دلیل د پایلې زیات مثبتې نه دي. یوه بله موضوع زه غواړم چې اسناس هغه ته اشاره وکړم دا چې د نظر په هغه آمار ارقام چې نشر شوي دي د تېرو دوه کالونه را په دې خو تقریبا د 5.5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې افغانستان سره مرسته شوې. نو کله چې 5.5 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته شوې نو ولې د دغه خلکو د اقتصادي وضعیت حداقل په مغالط کې چې نه ساتل کېږي دا ورځ تر بلې لا هم خرابېږي. دې مانا چې دغه مرستو په مقدار او د ده د مصرف په څرنګوالي کې هلته ستونزې دي او دا ستونزې ټولې راګرځي. هم
مرستو بهیر صاحب مرستو باره کې شته ما د دې عایدو په اړه باندې زه بله پوښتنه هم بلرم خو زه غواړم
نه بفرمایئ شما برزک من میخواستم یک وضاحت بپرسم از بهیر صاحب کې په 5.5 میلیارد گفتین یا 5.5 میلیون؟
5.5 میلیارد زیاده سبم یاده که دیکی شک نشه چه ده بیرونی مرستو چه پا میلیاردونو دی تقریبا افغانستان تا تلی پختنی پا کشتا ملگری ملتنوی چه شفافیت لری او حاکمیت پا کیچ مداخله نکی او که کلا شویم ده دوی غک پور تکره ایلامی ورکری چه مداخله کار که ونشی. اوس پختن داده چه سامه ده طالبانو پا حکومت که چو مهم تکی دی چه باید یاد یو دا چې دا وروستی راپورونو کې چې د افغانۍ نرخ کنټرول شو په دې کې شک نشته چې 15 افغانۍ د ډالر ارزښت مثلا د افغانۍ په وړاندې د لاس ورکول دا په خپل یو ډیر مهم پرمختګ هم ګڼل کیږي. اما ډیر خبرې ورسره تړل شوې چې تاسو په شان او د قریشي سره په شان اقتصاد پوهان په کول شي خه ارزونه ورکي چې دا په کوم صورت کې د افغانۍ ارزښت چې دومره ډالر ارزانه واخستل شي بیا باید څه شي په هیواد کې شوي وسی. اما په عین وخت کې یو لوی انکشاف چې افغانستان کې واغداو چې د طالبان حکومت تقریبا د 5.5 میلیارد ډالر په ارزښت باندې قراردادونه د معدنونو الاستیک کرام دا ونی او دا یو ډیر لوړ ارقام دی. دا ځل اول ځل د افغانستان په تاریخ کې په دومره سطح باندې یو قراردادونه کیږي او ورورو خکاری چې عملی اقدامات هم پکېږي. دغه قرارداتونه ستاسو په نظر څومره شفاف دي او کچیرته شفاف یو منظم یو د افغانستان ملي بودیجې ته داخليږي دا به په لږ وخت کې د افغانستان په اقتصاد سره ول تاثیر وکړي وایا دا ولګه چې رامنځته شوی بل اخر دای سبب د منځ وړلو کې دی لشي کنه شي بغیر څه
اوښنه سره پرته له شکه چې هر اقتصادي ګام چې پورته کیږي د افغانستان د اقتصادي وضعیت لپاره چې دا په دقیق او تخنیکی او مسلکی ډول دا ګامونه پورته شي او د دغه برنامه د تطبیق لپاره مشخص کوټلی منظم ګامونه پورته شي پرته له شکه چې د خپل تفصیلات بل لري ولري خوښنه سره به هر دغه موضوعات ستاسو ته هر برخه کې یو بل بحث ضرورت شته دا په دې معنی چې چیرې موږ او دغه د 3 میلیارډ ډالر او یا د 8 میلیارډ ډالر البته د قراردادونه چې د فلیکسبل څومره کې مخکې دا څه موضوعات را منځ ته کیږي آشنا ته یو دا چې دغه معدن خود افغانستان ملي شتمنۍ دي او دا هغه شتمنۍ دي چې د افغانستان خلک ترڅو چې خپل نغواړي په دقیق ډول په منظم ډول استخراج نکاو پروسس نکاو د بازار د قیمتو سره سم په هغه کرنسی چې د افغانستان خلکو ته نفر سی په هغه کرنسی باندې دا وپلوري چې ترڅو چې افغانستان ته ګټه ورسیږي خو متاسفانه هلته څه ستونزې لیدل کیږي ستونزې په دې معنی چې چیرې د بیلګې په ډول په دې چې دا مسایل د معدن چې یا څو دا موضوعات یا بل څه خراب لري د دبر اوسکرو مسله کې چې موږ را یاد کړو دغه افغانستان خپل اساس پوهیږي چې د کارخانجات او د تړکیدلو یو عمده دلیل دا دی چې دلته د انرژي نشتون دی یو بل دلیل د بانکي مراوداتو نه درلودل او بعضې نورې ستونزې دي نو کله چې یو هیواد چې خپله د انرژي د کمښت له کبله خپل هم انساني نیرو د لاسه ورکوي هم هغه د خپل صنعت چې باید په شکل باید مخته لاړ شي هغه د لاسه ورکوي نو اته اړینه ده چې اول د منځ د خپل هغه مصارف هغه نیازمندیانه یا اړتیاوې مشخص شي وروسته دغه اړتیا برخه بیله شي او متباقي دغه برخه چې به ضرورت در نظر د بازار ته ضرورت باندې دا باید استخراج شي او په هغه شکل دا باید صادر شي او په هغه پیسو باید دا وپلورل شي چې د افغانستان خلکو ته دا ورسیږي ګټه ورسیږي استاد ګوره که د ډبرو سکرو په صادراتو کې دلته ډېر بحثونه دي هم استخراج غیر مسلکي دی هم د صادرات ډېر بیروي صادرات دي دلته ضرورت دی چې دغه بچیا کولو دپاره هلته باید کار وکړي دغه که چیرې دغه شپږ میلیارد ډالر شاوخوا کې دغه تړونونه چینځه شي دا پنده منوال روانوي پرته له شکه چې موږ د خپل منابع د لاسه ورکوو دا د افغانستان په اقتصاد باندې په هغه اندازه چې باید مثبت تاثیر ولري متاسفانه ونه تاثیر ونلري.
تشکر بسیار زیاد بهیر صاحب از توضیحاتتان. آقای قریشی، آقای بهیر از ایجاد قوانین یاد کردن که تا قوانین درست ترتیب نشه و ثروت عادلانه توزیع نشه ناممکن است که اقتصاد بهتر شود و ملک به افرادی که نیازمند است برسه. از طرف شما هم از فرار سرمایه از افغانستان یاد کردین. آیا به نظر شما طالبا توانایی زیر داره که قوانینی را اینا ایجاد بکنن و خلق بکنن که واقعا سرمایه عادلانه توزیع شود و از طرف دیگه در قرارداد معادن اگر برگردیم 6.5 میلیارد دلار قراردادایی که شده گفته بیر صاحب بیت المال است، مال قراردادایی است که سر مال بیت المال شده. آیا طالبا ای توانی دارن که ای کار به انجام برسانن و یا ای که ای یک نحوه تبلیغاتی طالباست که به این وسیله نشان میدن که اینا کارهای سودمند برای وطن میکنن که مثلا 20 سال بعد نتیجهش بگیرن؟
خب ببینین، جای شک نیست که طالبان یک گروه جنگی که تقریبا 30 سال در جنگ بودن و اینا تجربه حکومتداری و دولتداری را ندارن، ولی وقت در بر میگیرن که اینا بتانن که بعض دستاوردهای داشته باشن، به شرط که اینا کار به اهل کار بسپارن، نمانند تجربه تلخ 20 ساله که مسائل نپوتزم و کرونیزم به اوج خود رسیده بود و از امو خاطر فساد گسترده وجود داشت. در مسئله معدن که شما اشاره کردین که 6.5 میلیارد دلار در 7 پروژه سرمایه گذاری صورت گرفته که البته در 4 ولایت لوگر، هرات، غور و تخار است و شرکت های محلی با شرکت های خارجی که از ایران و بریتانیا و ترکیه و چین است امضا شده. من فکر کنم که کدام موضوع، اگر بگیم که راکت ساینس است، راکت ساینس نیست. ببینید اگر اینا افراد مسلکی را بگذارن که کار کنن و ما در دوران جمهوریت هم البته پروژه مثل عینک در سال 2008 در وقت آقای دولت کرزی سی ساله با یک شرکت چینی به نام MCC بود به خاطر استخراج مس امضا کردیم که تقریبا او معدن ظرفیت 12 میلیون تن به حساب مس داره و با ارزش تقریبا 50 میلیارد دلار ارزش داره که او میتونست که برای افغانستان تقریبا سالانه 250 تا 300 میلیون دلار عواید به وجود بیاره و در اونجا شرایط قسمی بود که این شرکت باید است که دستگاه 400 مگاوات برق ایجاد میکرد، دوم در قسمت رای آهن الا بندر تورخم ایجاد میکرد و یک فابریکه تولیدی پروسس مثل دولت لوگر ایجاد میکرد. متاسفانه هیچ کار صورت نگرفت. در او دوران خو مثلا تکنوکرات ها موجود داشتن، بسیار کسای فامیدام در او وجود داشتک. از او پروژه این همیال 15 سال تیر شده ولی این پروژه به دلیل مشکلات لوجستیکی و قراردادی دچار مشکل شد. پس حال اگر امارت اسلامی طالبا از او تجربه تلخ یاد بگیرن و زیرکی کنن، من فکر کنم که یک موقع بسیار خوب به دستشان است و البته ای هفت پروژه یا هفت معدنی که هم امضا شده بسیار وقت است که ما قضاوت کنیم. البته امید من من است یک افغان ایست که خدا کنه که این معدن که سرمایه ملی است و تمام امید افغانستان یک بخشش معدن افغانستان است که ما میتونیم که خودکفا شویم و از سرپای خود استاده شویم و از یک اقتصاد مصرفی و از یک اقتصاد که همیشه ما با کمک های جامعه جهانی اکتفا داشتیم از او خلاص شویم و خدا کنه که این حیف و میل نشه و در این مشکلات جای شک نیست که در اینجا امیال هم یک ریسک یا خطرات وجود داره. او ریسک حاکمیت حقوقی است یا از لحاظ بر رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبا است که ما روز هم در یکی از برنامه های شما این موضوع را بحث کردیم که اگر در صورتی که شرکت ها تخطی میکنن، شرکت های خارجی تخطی میکنن، ما اینا را اگر بر محکمه تجارتی بین المللی یا مثلا ICC وقتی که میبریم، International Chamber of Commerce در اونجا میبریم، مثل از این که امیال 7 میلیارد افغانستان منجمد است و به هر ارگان حقوقی یا فرض مثال اینا اگر کدام شرکت بسیار بزرگ حقوقی را تجارتی را بگیرن به خاطر از این درد دوا کرده نمیتونه. اینی یک خطر وجود داره البته که میتونیم بگویم. و یک نقطه دیگر هم میخوایم که اضافه کنم در بحث که پیشترم دوست عزیز ما اشاره کرد که در قسمت پول افغانی من فکر کنم که این یک ارزشش انوزام تصنعی است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما در وقت جمهوریت سالانه حدود 3.5 میلیارد پول جدید وارد گردش میکردیم و افتوار من وقت که در رأس یکی از بانک های خصوصی و همچنان رئیس اداره بانک های افغانستان بودم، افتوار امو کمترین 30 میلیون دلار ما میفروختیم. حالا چون کمبود پول افغانی و پول بانک نوت های کنه بسیار زیادتر و همچنان افتوار
دیر رو بخیز پیگم خبری مستاسو قطع که یوانی مدقه من نور لرو بیا خبرون تزوز غوارم یو بلا ورستای پختنو کم تقریبا دا افغانه یو پارزخ بانیم بحثو شو اغا داده که تاسم به وقت در لدو یو چو سانیو که کول شیخ پل نظر را کی چه دا طالبان و حکومت چه هیچو که پر اسمیت نپیجنی او دوی دوم را لوی نریوال قوانی قرادادون نلاستیکی لکه ترکیه سره چین سره یا د انګلستان کمپنۍ سره یا د ایرانی کمپنۍ شرکتونو سره یا د پاکستان، دوی څه تضمین ورکوي؟ دوی په خپل رسمیت نه لري که سبا دغه عاید چې ترلاسه کیږي د دینه او دوی یو بل نظام راشي او دوی لاړ شي، څوک دوی نیولی شي په یو نړیوال محکمه کې؟ تاسو د میلیاردونو ډالر ولې اخیستل او څم کړل، او یا ولې دا هیوادونه په دوی اعتماد دا ډول کوي؟ بهیر صاحب که مختصر جواب راکړي لاړ وبخي.
اشنا صاحب، آغا سنچی یو تیزد ایوادو نخواری چی سیاسی مراوده در افغانستان سر ولری باوجود ده چی پرسمیخ نتیجندی اسلام امارات دوی د خپل د اقتصادي منافعو د پاره هم غواړي چې د افغانستان سره، ځکه چې هلته منابع هلته ډېرې زیاتې دي، امکانات زیات دي. د افغانستان ترانزیتي لاره ده، دغه په تېره بیا د منګاونډو یا چې د نورو هېوادو د پاره ښه لاره ده. دوی غواړي چې اقتصادي مراوده د افغانستان سره ولري، او دوی هغه مقطعي استفاده چې کولای شي په اندغه جریان کې هغه استفاده ترې کوي، پرته له شکه چې دا قراردادونه غټ قراردادونه چې امضا کیږي دا د هیوادونو ترمنځ امضا کیږي.
یعنی تاسو په یو معنا وایئ چې ټول په چلچلیږي که پردي دي که خپلوان؟ دلته
تشکر. میخواستم نظر قریش صاحب هم داره آخر بگیم قبل از اینکه اخبار بریم.
جای شک نیست که این شرکت ها، البته همین 6.5 میلیارد را که سرمایه گذاری صورت میگیره، این تو نیست که روز اول 6.5 میلیارد در اینجا آمد. اینا قرارداد امضا کردن به مقصدی که مثلا هر قدر که اینا یا استخراج میکنن، اما فیصدی را که با وزارت معدن و پترولیم امضا کردن او را برشان پرداخت میکنن، دیگهش هزینهش خود از جا میگیره. و چینایی ها یا مثلا ترکیه، ایران، اینا بسیار زیرک هستن و در اینجا مسائل سیاسی و مسائل همچنان استخباراتی هم زیر زی نافته که او را فراموش نکنیم. و در آخر روز ما فکر کنم که دست از این شرکت ها بالاتر از امارات اسلامی طالبان کرده، به خاطر که اگر کدام مشکل ایجاد میشه اینا میتونن که بسیار آسانی از اینجا برن، و اگر فرض مثال در آینده کدام حکومت دیگه میاد، از لحاظ حقوقی هیچ نمیتونن که کدام دعوای حقوقی بالاشون بکنه. ولی امیدوار هستیم که البته ای به نفع مردم افغانستان و به ملت افغانستان برسه.
منن بسیار زیاد تشکر از هر دو مهمان گرامی، جناب احمد سیار قریشی تحلیلگر مسائل اقتصادی و جناب دریاخان بهیر همچنان تحلیلگر اقتصادی. و شنونده عزیز هم تشکر که تا حال بیننده و شنونده ما بودن.
دوارم ملمنونه دیر دیر مننه و داوریدون که داو سیلین مننه چه بستم گوگ نیوله. من کوشش کهو چه داد اول ملمنه را شیخ پل نظرون شریکی و مهم مسائل و اخلو. او سمزود دی ساعت خبرون آورو او هیله دا چه وایوری. فکر کوم خبرونه نه دی آماده کړی. پر صورت زمونږه د بحث موضوع تاسو واره د افغانستان کې هم د اقتصادي ودې په مورد کې و چې نړیوال بانک ور کړی، او په عین وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړ چې پر لاسو کورنیو کې نه کورنۍ یعنی پوره خواړه نه لري، او ضمناً ماشومان ښوونځیو ته وایي په تش نس باندې ورځي. موږ دغه تناقض د راپورونو چې په افغانستان وضعیت باندې دی، چې حاکمیت مثلا د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي، مګر په مقابل کې د ولس د فقر او بېوزلۍ راپورونه هم رسیږي. د میلمنو نظرونه په وخت سل په مجموع کې نظرونه دا و چې په قراردادونو کې د عوایدو په ټولولو کې باید نړیواله څارنه وشي، شفافیت وشي، او ولس ته د خدماتو په عرضه کې دغه څه وشي چې دغه عواید د هغوی د ژوند د خطوب او د سمون سبب شي، نه دا چې د هغوی د فقر او بېوزلۍ شي. ګر که د طالبانو حکومت دا ویلي چې ښه خدمات عرضه شوي دي، بانکي حسابداري ښه شوې ده، سیسټمونه ښه دي، او حتی که د افغانستان ملي شتمنۍ چې کنګل دي د افغانستان نه بار وي، که هغه هم خوشي شي، ممکن چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه شي. تقریبا فقیري صاحب هم په همدې باور چې شفافیت او څارنه پکار ده.
سوال عمده دی است که چگونه وضعیت تغییر میکنه؟
فکر کنم خبرونه آمده. خبرونه داره؟
بله.
خبرونه با من گواه بود.
اخبار میشنیم. شنونده عزیز با شما ایجه.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنیم به خبرهای این ساعت. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که حکومت طالبان در 5 ماه اول سال مالی 2023 میلادی 76 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش داشته است. این بانک در گزارش ماه اگست خود درباره افغانستان گفته است که پول جمع‌آوری شده حکومت طالبان 7 میلیارد افغانی کمتر از هدفی است که برای جمع‌آوری عواید تعیین شده بود. با گفته بانک جهانی، عملکرد ناکافی در قبال عواید غیر مالیاتی سبب شد که جمع‌آوری عواید 34% نسبت به هدف تعیین شده کمتر باشد. این بانک دلیل اصلی این کاهش را ضعف وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در گردآوری عواید خوانده است. علیرضا محمودی، مدیر عمومی کنسولی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است که حدود 6000 شهروند افغانستان در زندان‌های ایران زندانی اند و گفته این مقام وزارت خارجه ایران شهروندان افغان بیشترین ادبای خارجی در زندان‌های ایران را تشکیل می‌دهند. محمودی در مورد جرم‌های زندانیان چیزی نگفته است، اما گفته می‌شود که اکثر افغان‌هایی که به ایران می‌روند به دلیل نداشتن مدارک قانونی، قاچاق مواد مخدر و برخی جرایم دیگر توسط حکومت ایران زندانی شده‌اند. بازارچه‌های مشترک ولسوالی‌های مرزی بدخشان که در نزدیکی مناطق سرحدی تاجیکستان قرار دارد، به روز شنبه از سوی مسئولان محلی دو طرف رسماً افتتاح و بازگشایی گردید. این بازارچه ها با شیوع بیماری کرونا بر روی تجاران محلی دو طرف مسدود شده بود. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، با تایید این مطلب گفته است که 4 بازارچه مشترک در ولسوالی های اشکاشم، شغنان، نصیب و خواهان بدخشان افغانستان قرار دارد. در این بازارها محصولات و کالاهای افغانستان و تاجیکستان جهت فروش به نمایش گذاشته می شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. دهاتن از فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، دیپلماتان پیشین و خبرنگاران در نامه سرگشاده از مقامهای حکومت بریتانیا خواستند که علمای دینی آن کشور را که طالبان را سفید نمایی می کنند فوری تحت تحقیق قرار دهند. با تاریخ 27 ماه جولای، گروهی از علمای دینی از بریتانیا که عمدتاً پاکستانی و عرب تبار بودند، در سفر به افغانستان با مقامهای بلندپایه طالبان از جمله سرپرستان وزارتهای امر به معروف و نهی از منکر، خارجه، عدلیه، تحصیلات عالی و رئیس الوزرای حکومت این گروه دیدار و گفتگو کردند. نویسندگان این نامه گفتند که همه این مقام‌های طالبان در خشونت‌های گسترده در افغانستان شریک بوده و در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند. با گفته این فعالان، این علمای دینی بریتانیایی زیر نام مأموریت حقیقت‌یاب و دنبال سفیدنمایی اقدامات ظالمانه طالبان هستند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است که سیستم دفاع هوایی این کشور 22 تیاره بی پیلوت روسیه از جمع 25 فروند آن را سقوط داده است. این تیاره ها از نوع شاهد ساخت ایران می باشد که صبح امروز یکشنبه شهر اودیسه را هدف قرار دادند. مقام های اوکراینی گفتند که کم از کم 2 غیر نظامی در موج های متعدد از حملات که به زیر ساخت های بندری دریای دانیوب اصابت کرده زخمی شدند. این مقام ها افزودند که این حملات حدود 1.5 ساعت به طول انجامید. قیود برگشت گذار در شهر کرکوک عراق روز یکشنبه پس از آن که اعتراضات به خشونت کشیده شد و به کشته شدن 4 نفر انجامید لغو شد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
محمد شیعه السودانی، صدر اعظم عراق، عصر شنبه پس از اعتراضات بین ساکنان کرد از یک طرف و ترکمن ها و عرب ها از طرف دیگر که با وجود حضور نیروهای امنیتی به ناآرامی های مرگبار منجر شد، منع رفت و آمد را وضع کرد. نزدیک به یک هفته بود که تنش در کرکوک، شهر شمالی که از نظر تاریخی بین دولت فدرال بغداد و مقام‌های منطقه خودمختار کردستان در شمال مورد مناقشه بوده است، در جریان بود. جنرال کاوا غریب، قمندان پلیس کرکوک، به خبرگزاری فرانسه گفت که قیود برگشت و گذار اکنون لغو است و وضعیت در سراسر شهر با ثبات است.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز یکشنبه گفت که او می‌خواهد مهاجران اریتریایی که در درگیری‌های خشونت‌آمیز در تل ابیب دخیل بودند فوراً اخراج شوند و دستور داده است که طرح برای خروج همه مهاجران آفریقایی از این کشور انجام شود. این انتظارات یک روز پس از آن صورت گرفت که اعتراضات خونین گروه‌های رقیب اریتریایی در جنوب تل ابیب ده‌ها مجروح به جا گذاشت. مردم اریتریا حامیان و مخالفان حکومت اریتریا با چوب، قطعات فلز و سنگ، شکستن ویترین و مغازه‌ها و موترهای پلیس به جان هم افتادند. پلیس اسرائیل با تجهیزات ضد شورش و گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی در برابر آنان به مقابله پرداخت. خشونت روز شنبه موضوع مهاجران را که مدت‌ها اسرائیل را دچار تفرقه کرده است، دوباره مورد توجه قرار داد. و بسیاری از مردم جهان پیشبینی های روزانه آب و هوا را امر عادی می پندارند، اما بیشتر از 1.3 میلیارد نفر در آفریقا با آگاهی اندکی از این پیشبینی زندگی می کنند. این می تواند هم کشنده و هم با خساراتی که به میلیاردها دلار می رسد گران تمام شود. اولین اجلاس اقلیم آفریقا روز دوشنبه در کنیا دایر می شود تا قاره ای را که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می شود ولی در عین حال کمترین سهمی در آن دارد برجسته سازد. سرمایه گذاری قابل توجه در سازگاری آفریقا با تغییرات اقلیمی از جمله پیشبینی بهتر وضع جوی یک هدف مهم این اجلاس